وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مهر کلای کوم. لوبړی خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان وای د دوه په غونډه کې د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د دې سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دجایک پرون وویل سرمنشي انټونی ګوترش طالبانو ته بلن لیک نه دی استولې. ټاکل شوې ده چې د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه کې غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي له ملګرو ملتونو سره یو ځای د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې له بیوزلو سره د مرستې لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې 9 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په ټویټر کې ولیکل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوږه ده، نړیواله ټولنه باید له دې هیواد سره مرسته وکړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و که چیرته مرستې په وخت ونه رسیږي پر 9 میلیونه افغانانو به خپلې مرستې بندې کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9 میلیونه کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. شپارس ایتالویان ګرځندویان غور ولایت ته تللي چې عکسونه یې پرون په خواله رسنیو کې خپاره شوي. دا کسان په داسې وخت کې افغانستان ته تللي چې د فاین نېشنل ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف او تشدد خطر شته او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. ټاکل شوې ده چې د مې په شپږمه هم د ګرځندویانو یوه ډله کابل، کندهار، هرات او بامیانو ته سفر وکړي. یو شمېر لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د داعش احتمالي بریدونو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د اوکراین دفاع وزیر وایي د روسي ځواکونو پر ضد د پسرلنیو عملیاتو لپاره د اوکراین چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی. اولیسکي ریزنیکوف پرون په کیف کې خبري غونډې ته وویل د تهاجمي عملیاتو لپاره لا هم یو څو وړو شیانو ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه د امنیتي دلایلو له امله په دې برخه کې اوس جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی. د اوکراین دفاع وزیر دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو روسي ځواکونو بریدونه وکړل او د څو ماشومانو په ګډون یې 10 تنه ووژل. او د ایران په کرمان ولایت کې 9 کلنه ښځه د حجاب پر سر د راپورته شوی جنجال پر مهال ووژل شوه. د ازادي راډیو فردات څنګه خبر ورکوي چې کلسوم افتادپور هغه وخت ووژل شو چې د دې د کورنۍ لغړی سره یې ویډلې نارینه وشخړه وکړه. د ایران دولتي رسنوي بیا ویلي دي چې دا یو ډلې زشخړه وه. خو راډیو فردات یو شمیر سرچینو په حواله لیکلي یو شمیر نارینه وو د کلسوم افتادپور لمسیانو ته بیا ویلي وو چې خپل پړونی سم کړي، خو کله چې دین جونو سره پسې ونه ګرځاوه نارینه وو دوی تخکنځلې وکړي او بیا یې لاس ور واچوه. تمره چې د کلسوم افتادپور د کورنۍ غړي د مې په نه به په محکمه کې عریضه وکړي. د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی. خلمړی څو راپورونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وایس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ستایل چې پر طالبانو یې غږ کړی چې توان خو د زده کړې او کار حق ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبې پر ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له طالبانو غوښتل شوی چې سمدستي د افغان جون او خو د بنسټیزو حقونو زبون کې تګلارې او کړنې ودرې. د بخښنې نړیوال سازمان د پریکړه لیک له تصویبې وروسته یوه اعلامیه کې وویل په همغږي او ګډ کار سره باید د افغان جنو خصوصو د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د امنیت شورا له پریکړه لیک ملاتړ وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي د خصوصو بحث د افغانستان کورنۍ مسأله ده او هیڅ هیواد ته زیان نه اړوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست وی د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یو پیاوړي پریکړه لیک له تصویبې سره وخندل شو. ښاغلی ویست په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خبره کړل دا خبره هم کړې ده چې د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانانو متحد ملاتړ د ویاړ خبره ده او پر دې دلالت کوي چې هیوادونه په دې برخه کې سره همغږي دي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د پنځشنبه په شپه تصویب شو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار مخنیوي وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو او نجونو له ځپلو لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو او نجونو او ښځو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي چې د امنیت شورا پریکړه لیک د نړیوالو دریس له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په برخه کې څرګند کړ. اغلی امیری زیاته کړه چې دوی ته د شوز وونچونو ځپل په هیڅ ډول د منلو نه دی او دا لړۍ پاید ودری شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې د امنیت شورا د پریکړه لیک د وی برخې ملاتړ کوي، خو د شوز مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده چې هیڅ هیواد زیان نه رسی شي. د وزارت په دې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه دا خبره هم کړې ده چې طالبان د شوز حقونو تشمن دي او داسې موضوعات باید سیاسي نشي. تر نوی ډیرو هیوادو د ملګرو ملتونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر سولې، باثبات او پرمختللي افغانستان ټینګار شوی دی. طالبانو چې د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو، د کار او زده کړو په برخو کې پر شزو او انجونو پراخ بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي او تر اوسه هیڅ هیواد نه دی چمتو شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. تمه ده چې د دوحې په غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په اړه بحث وشي. دا غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په کوربتوب د دوشنبې او سېشنبې په ورځو ده. په دې غونډه کې به چې د بندو دروازو تر شا ده د افغانستان لپاره د نړۍ د نورو هیوادو ځانګړي استازي برخه واخلي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریا اته
څلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږ مترو اوریدلای سي.
د ایران د چاپیریال ساتنې ادارې مشر افغانستان ته ځي. علي سلاجاغا د هلمند دوبو په تړاو له طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. ایرانی چارواکي وایي چې طالبانو د افغانستان د مخکنیو واکمنانو برعکس له دوی سره منلې ده چې د هلمند په اوبو کې د ایران حق ته غاړه کېږدي.
د ایران د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر علي سلاجاغا ایرانی رسنیو ته ویلي دي چې په یو دوه اونیو کې به له یو پلاوي سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حق ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي کاظمي قومي ویلي وو چې سږ کال داسې هڅې شوي دي چې هیله لري چې د هلمند اوبه به د ایران په لور خوشي شي. د قومي په وینا د اوبو کوم بند چې په افغانستان کې جوړ شوی دی هغه د امریکا د اشغال په وخت ودان شو چې له امله د اوبو مسیر منحرفه شوی دی. د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو یو ټکی هم دا د اوبو تړون دی چې عمل پرې وشي. د هلمند د اوبو تړون په 1993 کال کې هغه وخت چې محمد موسی شفیق د افغانستان صدر اعظم له ایران سره لاسلیک شو. د دې تړون له مخې دواړو لوریو موافقه کړې ده چې هر کال به افغانستان ایران ته 820 میلیونه کیوبیک متر اوبه داخلي شي. د جرمني په بن پوهنتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جکپورې څېړونکی فصل اختر چې د اوبو د تنظیم په برخه کې د ډاکټري سند لري وایي د دې تړون لسمه ماده په دې دلالت کوي چې په دې تړون کې تغییر ناراضي او نن سبا ممکن نه دی.
د تفاهم د یو منل شوی رسمیت کې منل شوی دولت سره شوی چې ملل متحد کې غړیتوب لرلو او بل دغه ماده د نه ایجابي نه اجازه نه ورکړي چې دغه تړون کې کم تبدیلی راشي. پلترپته طالبانو کلی حکومت چې هغه نړیوال رسمیت نه لري نو که هر قسم بحث کې شاید په شخصي روابط لپاره وي زموږ فکر کوم نړیوال حیثیت یا منل کېدل دا غیر نشته یو جواز نه لري.
د ایران حکومت بیا ټینګار کوي چې خپل حق غواړي. په 2022 کال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی خبرداري ورکړ چې د اوبو له حق نشي تېرېدلی. تیره اونۍ دوشنبه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د مخکنیو مشرانو خلاف د ایران د اوبو حق منلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې د ایران د ولسمشر له لارښوونې سره سم دوی د طالبانو له مشرانو سره د اوبو په تړاو په دوامدار ډول خبرې کړې دي.
او ریدل مو چې د ایران پلاوی کابل ته روان دي چې د هلمند دوبو په سر د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي. خدا سي مال چې افغانستان ایران سره د هلمند دوبو په اړه رسمي تړون لري ایران د نور څه پلټه ده. د موضوع د وضاحت لپاره احمد شیبر بجرمنی کې دوبو د چارو د تنظیم له متخصص ډاکټر فضل اختر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د شاهي نظام د روسي صدر اعظم موسی شفیق د لاسلیک کړي تړون څلورمه ماده حکم کوي چې د اقلیمی تغیراتو پر مهال افغانستان ایران ته کمی اوبه هم ورکولی شي. نن سبا خو اقلیم دای هم داسې نو کچرته د افغانستان کمی اوبه ایران ته ځي ایران د څه شي ادعا کوي؟
فکر کوم ایرانیان یا د ایران دولت په فعلی وضعیت کې چې افغانستان قرار لري دا غینه غواړي استفاده جویي وکړي. کنه دا وایي دغه مطالبات په تیر دولت کې هم خو هغه لپاره شاید نسبتا تخنیکی جوابونه موجود و چې ایرانیان هغه ته غاړه نه کې شوتله. نو چونکه افغانستان غربي منطقې چې دي جنوب غرب منطقې چې دي هغه د وچکالۍ او د اقلیمي تغیراتو تاثیر لاندې دي. افغانستان مکلف دی چې هغه حقابه چې منل شوی ده همدغه تړون کې چې لیکل شوی ده هغې هغه کمښت په حساب سره هغوی ته کمی اوبه ورکړي. نو ایرانیان حقوقي نیکانه فکر نه کوم که دغه حق ولري چې هماغه اندازه اوبه غواړي چې کوم هغه د تړون اصلا برخه نه ده او تړون کې لیکل شوی نه دي. برعکس په تیرو کلونو کې چې ایرانیانو د خپل حقابین زیات یو خستګی د افغانستانه فکر کوم پاغي کې به وسره خبري وشي افغانستان شاید بدلا شي په دغه بحث کې.
ډاکټر صاحب اختر لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ایران له شرایطو نه استفاده کوي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استاسې کازمی قومی وای چې د امریکا د دغه خبره ده د امریکا د اشغال په وخت په افغانستان کې د اوبو بند جوړ شو چې د اوبو مسیر وګرځاوه دا خبره ترڅو بریده موجهده
چونکه په تړون په حقابي باندې ولاړ چې هغه په تړون دا وی چې په عادي حالاتو کې چې ته نورمال حالت د اوبو چې هغه نورمال حالت بایو ټکنیکی باسه باندې خبره کړي شي هغه شل مکعب متر په یو ثانیه کې افغانستان مکلف دی او سره دا لیکل شوی چې څلور مکعب متر په یو ثانیه کې د حسنینیت په اساس ورکړي وسغه حسنینیت هغه د دوه مملکتونو د اړیکو پورې دي په ایران کې د مهاجرینو سره افغان مهاجرینو سره وضعیت په سیاسي حالاتو کې افغانستان ځپل او دغه نور آیا دغه حسنینیت موږ دغه تویل شو کنه چې چیرته حسنینیت دغه ته نه شو ویلې نو ایرانیان نشیکا ولا یا حق نه لري د شلمه کم متر په یو ثانیه کې ځات یو واخلي بلکې وسنی حالاتو کې چې ایرانیان کمرخان په میډیا کې نشته او وی اتسوا میلیون مکه متر په کال کې وګواړي چې اصلا هغه حسنینیت او بچی دی هغه څلور مکه متر په یو ثانیه کې هغه هم سره مناسبه کیږي چې کی تخنیکی ډول افغانستان باید دغه شیانو ته پام وکړي او دغه ته په دغه باوسونه کې باید تخنیکی خلک ناس وي نه خدای مکه چې د افغانستان د طبي منابعو سودا د داسې مملکت سره وشي چې همیشه د افغانستان لپاره بخنه دي وختلی او زموږ سره همیش مشکلات ایجاد کړي په سرحدونو کې او داخل د وطن کې د مهاجرینو سره
تو بو د تنظیم په چارو کې متخصص ډاکټر فضل اختر چې له ایران سره د افغانستان د هلمند دوبو په سر دراپور ته شوی مسایل په اړه مرکه کوله او په دې اړه وضاحت وړاندې کړي چې ایران د سشي په لټه کې ده تخبرونه ورسته مطلب دا لري چې په نورستان کې مالداران وايي د شیدو د پروسس د مرکزونو نشټون لامل هر کال له څارویو تر لاسه کیدونکو تولیدات له منځه ځي او دوی ته مالی زیان رسي ځای مالداران د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو د شیدو راټولول او د پروسس د مرکزونو جوړول غواړي په دې ولایت کې د کرنی ریاست چارواکی وای دوی اړوند ادارو سره د ستونزو شریکه کړي او هغه یې د اواری شمنه کړي
نورستانین وای چې باندې اتیا سلنه وګړي د څارویو په ساتلو او پاللو بوختي او له همدې لارې خپل کورنۍ او ته نفقه پیدا کوي د پسرلی او وړي په موسمونو کې لري پرتو یخ او غیلرونکو سیمو ته لیږي چې ترې زیاتې شیدې ترلاسه کوي خو د شیدو د راټولولو او پروسس مرکزونو نشتونی تولیدات زیانمن کړي دي نصیر الله جلال او نعمت الله
پسرلی موسم شي وړي شي د شیدو وخت شي نو بیا دوی ته مارکیټ نه وي
موږ د نورستان تقریبا 80% خلک مالداري په هغه باندې خپل عواید ترلاسه کوي هغه نو بس عمل تور سره دوی نشي کولای چې چاته خرڅ کړي د سيزونه نه لري فابریکا نه لري چلته دوی وسی او خپل د عواید کم دوی مال د لاستروړي او غیر تاغي کې نو خرڅيږي
د څاروي بلرونکو په وینا چې د شیدو دراټولولو پروسس د مرکزونو نشټون په وجه له شیدو څخه د خپل دودیزو او پوخانی طریقو په کارولو ماسته کورت پنیر او نور شیان جوړوي خو د دوی په لاسونو جوړ شوی شیان به بازار نه لري او همدا وجه ده چې ټول تولیدات ورته کورونو کې پاتې کیږي او زیاتی لمنځزي نصیر الله جلال راته ویل کچیرته د شیدو راټولولو پروسس مرکزونه جوړ شي نو هم به د څاروي ولرونکو اقتصاد په وړي شي هم به په هیواد کې مالداري وده وکړي او هم به هیواد ته له بهره د لبنیاتو د راوړلو مخنیوي وشي
ک مارکیټ ورته جوړ شي او چې د لبنیات ته د مغزر انتقال شي او پروسس شي نو نورستان کې مالداري کچا لوړه ده ان شاء الله چې د حیوانات اکثر برخه ته د دې ځنه د لبنیاتو او ټول حیوانات به د لبنیاتو د وجنا او مستغنی شي او هم به د خلکو عاید و لوړ شي او سره بل طرف ته چې وسته ده د ایران او د نور حیوانات چې کم لبنیات افغانستان ته راځي نو دغه راتک به کم شي او د خپل داخلي تولیدات به لوړ شي
په نورستان کې د کرنې او مالداري چارو ریاست مسولین بیا به دوی د څاروي ولرونکو یاد ستونزې خپل مشرانو او د مرستندوی دارو مسولینو سره شریکی کړي او هغوی ورته د هواري ژمنه ورکړي ده په یاد ریاست کې د مالداري چارو مسول ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته ویل
ایف یو ادارې ته او همدارنګه د کرنې مالداری او آبیاری وزارت سره مو د پیشنهادات شریک کړي چې تر څو موږ وکولای شو په نورستان ولایت کې د شیدو د ضایعاتو د مخنیوي تر عنوانلاندې انشاءالله امید دی چې په راتلونکي کې د خارجي ډونرانو په مټ باندې موږ وکولای شو د شیدو د جمعواري ملک کلکشن سنټر شرقي نورستان، مرکزي نورستان او غربي نورستان په سمتونو کې جوړ کړو. تقریبا 50% خلک د دې سکتور څخه د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي.
په نورستان کې مالداران د خپل څاروي څخه ترلاسه کیدونکو شیدو او نورو تولیداتو ته د پروسس مرکزونو او بازار نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په زیاتو سیمو کې د غستون زشتون لري او د دغه ډول مرکزونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني سوداګر له بهرنیو هیوادونو هر میاشت د میلیونونو افغانیو په بدل کې بې کیفیت لبنیات راوړي چې ډیره یې د خلکو د ناروغي سبب کیږي.
او ازادي رادیو پاتې خبرونه واوري.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته. ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس هکې یا طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی. خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي. هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
آن اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جلکۍ غریبه دې ته ناست. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري. دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دا بس پډري ته خپل ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلی پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دې په وینا کوژده نه په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دیته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې جنونو په وینا دوی ته تر ټولو سخت ستونزه بیا دا وی چې کورنۍ په ځای دي چې د خپل لور ملتیا وکړي دوی مجبوروي چې هم دې الک سره دي لسلو او زر ستونزو سره چې لري و وکړي ځکه کدا سی و نکړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په ما خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکو حاجی نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنې خوري خو یو عادي ډول دی چې اقتصاد خوي نو غای په خو شاندار مراسم المونځ یو چې اقتصاد له کمزورې وي هر سړی خپل صدر سره خپل غځي. نو پاتې شو پساکول پساکول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته. ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک په غرونه کې وي د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی. په غرونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زمون په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس هکې یا طلاق ورکړي.
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، رای بار به ورغی، کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی. خو یو بل خاندان سې به ګرځېدل او کورنۍ سې به ګرځېدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي خلک وګرځېدل د تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو خپل زندگی ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندگی غواړي. اوس ډیر فکر کوي، اول خو د اعلی کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې پاک له معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه الګ سه شریکوي، همداسې د اعلی کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې والا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه یې وساتم. هلک ته راغلی ده، هلک خو ښایسته والی بدرنګوالی نه لري. خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والله که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د دې فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمې، دا به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې والله د زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به وایم چې نه والله پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کوي، دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسر تانه راکوي یا خسر خیل تانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغییر کړی. پخوا که خلک نه پوهېدل، اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تېرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وړکې به جلکې نه والېدلې، جلکې به وړکې نه والېدلې. اوس خو د کور ولتی د جلکې کور وله وړکې ښه چې کوي کسی چې دا متوت نه وي یا په ډار یا نور رانې شي مشي که نه دا شیو نه کوي. د آیس مایس بیا چې کله کوم وړکې په ډر څه کوي دا وړکې مثال خبره متوت شوه، نو دا په دغه هغه کې یوه قضیه وشوله. نو سړی چې وو نظیم وو، بې د زوی په ډر څه کول، بې د پلورې وتووي چې وو بچیه تا ته خو مو واده کړی دی، دغه خده دې تو ډېره پغنې وکړله په شوق مې ته د فډر پرېږده. خو وار دې د سړی دومره مجبور شولو چې دغه نشې کې دومره دی ډفا لوړ وو که نه، چې دغه ټایم کې د دخه دې ته چرته زه تو خرڅوم. دخه دې لوړه لسخر ته وي چې د ددید خو مو خرڅوي، دا څه حساب دی؟ د تو زوی تاسو ته خو مو ووي چې دا کور کوي، تاسو چې نه خیر دی، وخت تېروه، وخت تېروه. هغه خوش یې کړله، زه ته ته اجازه ده چې چېرته مېړه کوي ته کوای شي. چې وړکې متوت دی نو جلکې زندگی به تبو نه شي، دا شارایی پښتو یې چې بیا دغه نه تلوک واخیستلی شي، دا جلکې په بل ځای کې وده شي. آن اوس داسې نه شي کولی چې تو زوی په ډر څه کوي بس جلکې غریب دی ته نوستې. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانۍ لحاظه، د پښتو لحاظه، داسې خو نه دی چې بس دو بس په ډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي. دا هیڅ مشکل نشته، حتی که دا کولی شي مثال خبره چې دو په پختو په لیوستاد دینه تعلق خسته شي دی حکومت په لیوسته خسته شي دی شارې په لیوسته خسته شي د پردروشو نو کې جواز لري شتون لري په پختو لري په شریعت لري په حکومت لري دا هیڅ مشکل نشته اګه امارتي حکومت یو مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی دغه دلکته څوک په غور نشي کولای چې تعلق شوي دی خو تعلق نه دی خسته خو دی خو میډه فډر ته وته دو غریب وخت پر کور نوسته دي سر خو دو سپیناوای نشي چې دو کینی دو خپل زندگی ته وکی هغه خاص زندگی ته بده دی غریب زندگی ویری ته وش دا هیڅ ستون نه لري هیڅ مشکل نه لري کوم کې سنت پښتونې وي مو سره د کینی دغه د مو سره سوال جواب کی هیڅ مشکل نشته دا کی او نه دي ته ټوک په غور پر غنې ته ویر کوي شي نه دي جلکې ته ویر کوي شي او نه دغه لکت پلور مور ته ټوک نشي ویر کولای چې ته را توز وی خدای طلاق کړل کولی سناتی فری خوله فرض دی هیڅ مشکل نشته او بل د متیوته به د خو زندگی غار کښول د اخر بشر دی الله په کړي دی خدای دی ویلی حق نه لري
له رواني ارس غهم ک چیرې جلیل کوجدي ورسته داسې واده ته مجبوریږي چې هغه خپل خوخي پکې نه ویني دا روحان او روانن جلی سخت ځپی اروا پوه شامل کټه وځي په دی اکله وای
دا یو ډیر اساس موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوجدي اصل تراشو د دې اصل د سیده او د دې مطلب د سیده چې په دې دوران کې یو بل پیژنو چا یو مونږ یو بل ته جوړ راځو او کنه که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کو او په دې کې اس نه او مامانت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي خو بدبختانه باید وایم چې مونږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا په بس لاغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه یعنی هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل که چیرې مثلا غایبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده دا کس دا ستونزه لري په هغه صورت کې دې منلی نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي زه مطمئن یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو دا د دې انتخاب نه وو او هر هغه څه چې زمونږ انتخاب نه دی او په موږ تحمل شوی دی هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی څومره چې نیاز دا څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې واړی کده چې په موږ باندې تحمل شوی ده نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري ضرورتونه چې لري هغه مینه چې باید ورکړي هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کی ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده
شامل وایي چې دا ځوانان د کوژدي فسخه کول ته نه رابولي خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی
خو به دا وایي چې که چیرته دغه د کوژدي په دوره کې یاد نامزاده په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي په هماغه وخت کې حل کړی او کده حل لار نه دا د فسخه کې په دې کې هیڅ صاحب نشته ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولای شئ دا فسخه کې او په دې کې هیڅ نو ممانعت نشته لدې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لری دې شي هیڅ مشکل نشته او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا لدې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي په جبر تیر کې په تعامل تیر کې خدای دا چې و دې واده ورس خراب کړي نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خداد چې هغه مایو ورځ دی واده ورځ خراب کو او مبارزه وکو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشي هغه ګډون مکو یا څوک ممنه، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپل د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او سره ژوند وکړي. یعنی څوره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو پوډری سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او سره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپل هغه جلی ته چې څوره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت یې هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړئ. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي. له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلی ژوند کولای شي او که نه شي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي، نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره هم تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوز ده پس خکم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلی په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپله تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسفاس کول چې دي زما پر شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسیږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخه شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسیږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسیږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپېژني، یو ښه ژوند د پاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره، بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دا شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مرد دې لپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي، دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. هغه په دې معنا چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دی، هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي، نو هغه بیا چې ده هغه نوم د کوژدې وي، مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړوي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوردی د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده، اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغذ جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، یا هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو، هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګری وي، هغه که د جلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلی او کله چې مجبوره کوي او چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي، د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږې ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامې کې داوي چې هغه لاړ شي کار وکړي نفقه پیدا کړي، نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد دغه هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او همکاري سره د دوه شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي، او د دوه کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند دي او که د هلک ژوند دي چې دی تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدي دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بله، دا مو ښه خلاصه وکړله دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو وي مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د عمل شی دي، د څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ فامیل دپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دی هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنې سره غو کی چې دوی مسولیت داره چې دغه ټول شیان باندې ځان باید پوه کی د هلک سره وویني. په دې کې شرم نشته دی چې د جلې کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کی یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو چې آیا د دغه کس سره ته غواړې چې کوژده وکړې او ورسره واده وکړې که ونه کړې. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو دا په دې معنی ده چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه عقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومند صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېری په دې پړاو کې دوی ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات 24 ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ پرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د داونی وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو، او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیه د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی، او هره جغرافیه د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي. د افغانستان د څارویو انځورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکاره کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي، چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو هم په هوای د طبيعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کی او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 441 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړو اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چې تا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 2 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید د منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بند دی. خونکی به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکی کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یوه لویه دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دا ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,00,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی وو. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب شول، د برېښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول، نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکی پر ډام جوړه ده، د کجکی د برښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکی د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1312 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې. یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې که د کجکی برښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالې بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړه شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکی برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرشت سنګین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو، چې 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرزې نوي سي. خو د دې څخه تر 15 کاله ډېر استفاده سوې ده، بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روان دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برښنا ډم یا بند وینئ.
د کجکی د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکیچ شوی و، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینند ته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخي په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخي افغانستان په څه باندې ډیر ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فرات څخه عبارت وو. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه، یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دی. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوری ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 204 ولسوالۍ او 3500 اصلي او فرعي کلي شامل و. له 1350 لمریز کال څخه وروسته دوه ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته شي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راشي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ مساکلا ګریش، دا باید په ولایاتو بدل شي یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمه کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف شي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشی پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 304 شپته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د لسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.